سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
با سلام و درود شنونده های گرامی، آرزو دارم هر جو هستین خوب باشین. باز هم به یکی دیگر از برنامه های رک و راست خوش آمدین. در این برنامه ما فوزی احسان و همکارم احمد شکیب دوست در یک ساعت با شما خواهیم بود. البته در این برنامه در رابطه به مشکلات اقتصادی مردم، فقر در زمستان که جریان داره هستیم. البته به اساس گزارش های چند نهاد مددرسان و همچنان سازمان جهانی غذا، افغانستان یکی از 8 کشور است که با عدم مسئولیت غذایی شدید روبروست و همچنان نهاد مددرسان دیگری گفته که بحران بشری در زمستان در افغانستان شدید است و از این وضعیت هشدار داده. در برنامه کنونی ما البته روی موضوعات بحث میکنیم، ای که مسئول رسیدگی به این بحران ها کی است، چگونه این بحران ها ایجاد شده و چرا رسیدگی نمیشه با وجوده که نهادهای مدد رسان در افغانستان حضور دارن، کمک ها را میکنن، اما وقتی که زمستان میایه باز راه های مواصلاتی در افغانستان مسدود میشه، باز از نبودن غذا، از فقر و از بحران های بشری هشدار میتن، چرا با وقت رسیدگی نمیشه و مسئولین کی هستن؟ در رابطه با مهمان های گرامی ما بحث میکنیم. احمد شکیب، چیز گفتنی داری؟
سلام به شما، سلام درنو لیدونکو، پروگرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې یادونه وشوله، د یو ساعت په تاس کې د پروگرام د میلمنو سره د ژمی د را رسیدو، د بیوزلۍ او د خوړو د کمښت پر موضوعګانو د پروگرام د میلمنو سره بحث لرو. د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه دا ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره باید نړیواله ټولنه 3 میلیارد ډالر ورکړي. د هر کال په تیریدو سره د دغه مرستو اندازه لوړیږي، اما تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې ژمنه هغه څه چې ضرورت ده نه ده شوې. په دې مسلې باندې خبرې کوو، اما مخکې دې نه چې بحث پیل کړو لاړ به شو خبرونه بوارو.
درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند غورځنګ د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ای پی وایي چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه اتم هیواد دی، دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شوی چې سکال له 10 میلیونه مرستو ته اړو افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغان کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د واورو اورښت او یخ له امله یې کلیو ته ټولې لارې بندېږي او د ژمي په رارسېدو یې خوراکي توکو زیرمې هم خلاصیږي. د خوړو نړیوال پروګرام د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه لنډ ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په یوه داسې هیواد کې چې د هرو 3 تنو څخه یې یو د شپې له خوړو پرته ویدیږي، کورنۍ هڅه کوي چې ماشومان ګرم وساتي او ورته خواړه برابر کړي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ ډېر اختلافي مسایل حل شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو شاته ولاړ. یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړیتوب پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي، متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر په ترڅ کې پرون دوشنبې له مشهد ښار څخه کتنه ترسره کړه. له هغه ښار څخه چې په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بهرنیانو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. د دې وزارت مرسیال ویاند حافظ یا احمد پرون دوشنبې په خپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دواړه خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل، او دواړو لوریو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. کابل ته د فلای دوبای د هوایی شرکت د الوتنو له پیلې وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګرۍ له قوله ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایي شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنوري میاشتې په لسمه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځوم.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن رسنوي ته ویلي د ترهګرۍ ضد محکمې کې قاضي ابوالحسنات په دواړو قاضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قاضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی کالدارو د جمع کېدو غوښتنه کړې. د ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسنادونه برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته په تمه دي. احمد الله چیوال، وشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه د اکرې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونتس کې د مارنیکا په نوم خارګوټی نیولې لري، خو کیپ د غیدا رد کړي او ویلي دي چې ځواکونه د غسیمه کې درې ناکامې حملې په شاتم بولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون څخه خبرېده دغه خارګوټی د نیولو ادعا وکړه. رسنیو د اوکراین د پوځ د ویان الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د مارنیکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړه چې د مارنیکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبرې دا خارګوټی بشپړ ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي مرکزی غزې کې یو روغتون ته لورتلو او د ګڼو ټپیانو له لیدو وروسته ویلي دي چې اسرائیلو د فلسطینیانو په حق مطلق ټول وژنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا چارواکي جیما کونیل بی بی سی ته وویل په غزې کې روغتونونه د ټپیانو درملو لستونو سره مخامخ دي. نوموړي وایي د دوشنبه په ورځ چې د مرکزی غزې الاقصا روغتون کې په خپلو سترګو کوم حالت ولیده مطلق ټول وژنه ده. او د لوب له ډګر وروسته خبرداري چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیز لګولو بلابل خبرګونونه پاړولې دي. د کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد اخیستو او همدارنګه د دوه کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزی قرارداد له لاسلیک کولو ډډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کاوه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کو بیا هم خرغلاست خبرونه مو وریدل. بیرته زو د پروگرام بحث لکه څنګه چې مو په سر کې یادونه وکړه، په افغانستان کې ژمی ده او خلک د سخت لوګي او د خوراکي توکو لکمخت سره مخامخ دي. دا مو د پروګرام موضوع ده چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واخلو. په خبرونه کې را سره د مرستندوی ټولنې غړی اسرار وهاب او د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست ویم. جناب حافظ صاحب، تاسو مونږه غاوري
سلامونه
اونیک هیلی. ډیره مننه، تشکر. وهاب صاحب، ستاسو غږ به مو اورو. تاسو زما غږ اورئ؟
بله دوست صاحب، سلامونه اونیک هیلی، احترامات تاسو غږ ما سره دمن.
تاسو دوړ ته خره غلاس فهم. ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې
مو. ما هم به هر دو مهمانای گرامی ما به نوبه خاط خوش آمدید میگم. بسیار تشکر از وقتتان، از حضورتان در برنامه. شکیب جان اگه اجازه تان باشه همراه خواهی فیزی شروع کنیم سوالا را. فیزی، باز هم نهادهای کمک رسان به افغانستان و همچنان WFP یا برنامه جهانی غذا از وضعیت افغانستان در زمستان هشدار داد از مشکلات اقتصادی که روز به روز در حال بد شدن است. اول خود چرا با وجود که گزارش‌های مثبت میرسه از افغانستان، مثلا امنیت، اقتصاد، پولش در حالت خود باقی مانده، یعنی ارزشش بیشتر شده و عواید هم و کمک های جامعه جهانی هم، باز هم چرا بحران ها در حال افزایش است در افغانستان، بخصوصا که باز هر زمستان که میه این گزارش های نگران کننده نشر میشه؟
خب سلام به شما همکاران گرامیتان و همچنان میهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا.
ممنون.
مسائلی که شما فرمودین اینا مباحث جداگانه اقتصادی است. قوت پول به معنی رشد اقتصادی نیست. درست است که به ثبات قیمت و کنترل تورم می انجامه، ولی وقتی که مثلا یک جنس یک افغانی قیمت داشته باشه ولی یک افغانی را هم نداشته باشه کسی که در بازار بره او را خرید کنه، فقط با قوت خود باقی میمونم. و در این زمان بالا رفتن عواید دولتی به معنی بالا رفتن عواید ملی یا عواید مردمی یا عواید نفوس یا ملت نیست. او بودجه دولتی را تامین میکنه. برای از بین بردن فقر ضرورت است در قدم اول برای ایجاد کار، جای کار و مبارزه بر ضد فقر نیازمند سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و یک رستاخیز اقتصادی همه جانبه است و او نیازمند باز بودن دروازه های دنیا بروی حل مشکلات و پروژه های زیربنایی افغانستان، و او در مجموع ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داره که ما از انزوای موجود برایم و ما بتاریم در محافل بین‌المللی، در محافل مالی بین‌المللی برای تامین سرمایه لازم برای صنعتی شدن افغانستان، برای زراعت مکانیزی افغانستان، برای توسعه پایدار و برای رشد تشبثات کوچک و متوسط و پیشرفت روستاها و تولیدات که منجر میشه به تامین معیشت و خوراک افغانستان. در این مورد باید ما گامای اساسی برداریم. بدون یک بستر سیاسی مناسب و بدون داشتن یک آدرس رسمی که از نام ملت افغانستان ما بتانیم در محافل بین‌المللی به جلب کمک ها و به تامین سرمایه گذاری و تضمینات و بیمه های اطمینان بخش برای سرمایه گذاری خارجی اگر به او ما نرسیم، فقر به قوت خود نه تنها باقی میمونه بلکه زیاد میشه، به خاطر از اینکه هر سال به حدود 700 هزار نفر به نفوس افغانستان افزوده میشه، علاوه به او مهاجرین کشورهای همسایه که میزبانی میکنن و امور اخراج کردن میرن. شما شاید هستین که بیش از 2 میلیون مهاجرین ما در دو ماه گذشته از پاکستان اخراج شدن و بیش از 200 هزار دیگه از ایران و ترکیه اخراج شدن و از کشورهای دیگه. بنان اگر یک چاره اساسی نشوه و مشکلات به رسمیت شناخته نشود و راه حل برای این پیدا نشود، مشکلات ما نه تنها کم نمیشه بلکه زیاد میشه.
یعنی شما به این باور هستین که افغانستان در یک بحران فقر و گرسنگی قرار داره، طوری که می گزارش ها هم هشدار داده؟
بله، این نه تنها فعلا بلکه در گذشته ها می فقر وجود داشت. رئیس جمهور سابق داره که از گزارش هایی که به شورای وزیران از طریق خود به مردم میداد گفت که اگر فقر ما خط فقر کمتر از $2 بدانیم 90% مردم افغانستان در زیر فقر هستند. او در وقتی که فهمیدند که کمک های جامعه بین المللی به صورت وافر به افغانستان می آمد ولی به دلیل ناامنی ها و به دلیل فساد گسترده دستگاه دولت به درستی هزینه نمی شد و مدیریت نمی شد. حالا خوب کمک هم قطع شده، حالا افغانستان خود اگه انزوای بین المللی به کار بفر می بره و سیستم اقتصاد مالی دنیا هست بستیم ما، لذا امو یک رونق مصنوعی متکی به کمک های خارجی و متکی به حضور نظامی قوت های بین المللی هم که بود و هم فروکش کرده و تولید ناخالص داخلی ما تقریبا تا 35% کاهش یافته. به این اساس به این معنی است که ما در حالت خوب اقتصادی قرار نداشتیم و هنوز هم نداریم و حتی وضعیت از نظر به گذشته وخیمتر شده. گرچه تلاش های صورت میگیره ولی تلاش ها متکی به منابع داخلی است و برای رفع بحران کافی نیست.
بسیار تشکر، به شما برمیگردیم.
حافظ صاحب دیر زیاد مننه. وهاب صاحب، تاسی به وطن کی هستی او هرومرو گوری چی وضعیت څنګه دی؟ مونږ ته دغه وضعیت لکه تشریح کی اوس خلک چې جمعی رسیدله لکه مستونز سره مخ دی او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ مهرباني.
په لومړي سر کې دوست تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته خاغلي درن ملت او تاسو د طریقې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي احترامات لکه څنګه چې تاسو ویل اوس په حل په هرات کې ولایت کې چون د زلزلې د نومړې ورځې نه همدلته شتون لرو همدلته کې وو او تر اوسه پورې نو د خلکو خو په لومړۍ ورځ کې هغه مشکلات څه کده یو خدایي آفت وو نو هغه څه چې مطلب مخنیوي شوی نو شو یو ځل نه منځ ته راغلی نو ډېر خلک ستونزو سره مخ وو اوس وخت کې چې دلته کې کوم وضعیت دی دوست صاحب ژمی را رسېدلی دی یخ بادونه لګېږي یخنه زیاته ده تر ټولو لوی مشکل چې موږ اوس په ساحه کې ګورو هغه د شلټر په برخه کې دی ځکه خلک شلټر یا کورونه نه لري او دوی په خیمو کې ژوند کوي چې هوا ډېره زیاته یخه شوې ده او دا خیمې مطلب هغه څه کفایت دوی ته نه کوي چې باید وشي یخ ډېر زیات ده لومړۍ ستونزه خو دا ده په دویمه قدم کې دوی ته چې کومې لویې ستونزې دي هغه د خوراکي توکو دي د خوراکي توکو ستونزې دي ځکه چې دوی په لومړۍ ورځو کې دغه مرستې لړۍ ډېرې په تېزۍ سره وي مطلب هر څوک راتله مرستې کولې کو هغه خیریه بنسټونه کو هغه مطلب موسسات خو دوی سره ډېر په تېزۍ مرستې کوي نن د زلزلې تقریبا اتیا یو اتیا ورځې کېږي هغه مرسته چې دوی ته ورکړل شوې وي هغه اوس په ختمېدو دي اوس دوی د خوراک لپاره هم څه نه لري هغه ځکه چې کلینیکونه جوړ شوي سیار کلینیکونه هغه هم په بعضو سیمو کې بېرته غونډ شوي دي په بعضو سیمو کې شتون لري نو د صحت په برخه کې اوبو په برخه کې هم دوی سره اوس په فلحال د یونیسف لخوا دوی ته هر ورځ واټر ټریکنګ کېږي دوی ته هر ورځ ټینکۍ زموږ د موسسو لخوا ورته لګول شوي دي هغې ته هر ورځ اوبه ورځي هغه ستونزه تر اوسه حل ده خدا نړۍ هم یو څه پرسته ورکیږي چې ته خلک به د دغه ستونزې سره هم مخ شي نو تر اوسه تر ټولو جدي ستونزه دا هغه ژمی دی او ژمی لپاره په کار دی کورونه چې دغه خلک یې نه لري
ډیر زیاته مننه کوم حافظ صاحب تاسو د اسرار صاحب خبرې واورېدلې اجازه راکړئ چې د حافظ صاحب نه پوښتنه زما تر کومه چې د خلکو ستونزې د هر ورځې په تیریدو سره زیاتیږي اوس بل اخره حکومت د طالبانو حکومت هم اقتصادی لحاظ کمزوره ده نړیوال مرستې هم کمی شوې دي اوس سوال پیدا کیږي چې حل لاره بچوي څه کیږي اوس د خلکو سره بچوشي
دا خو یو ډیر پیچلی سوال ده خو په هر صورت د افغانستان او د هر نور هیواد د مشکلات د حلولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژندل شي حکومتونه د پخوا څخه د دوی عادت هم دغه دي چې دا وضعیت خو وخی او دا مشکل په رسمیت نه پیژني او ځان او ملت د حقایق بصیر نه کوي دا مزماق وختونه دغه دي چې دا څه حقیقت دی باید دا په رسمیت پیژندل شي که مشکل دی که یو سرونه ایده هر څه دا په صادقانه توګه باید بصیر شي اوس مهال حقیقت هم دغه دی چې هغه اقتصادي رونق چې تقریبا یو څه په مصنوعي توګه یا په کاذب توګه شتون درلودل دا خو ملي بنسټ نه درلودل دا د خارجي قواو په خاطر وو چې خپل خدمات د افغانستان څخه رانیو اوس هم په 15 سلنه زمونږ خدمات چې د کورونو کرایه او د ترانسپورټیشن استفاده او لوجستیکي خدمات او دا د هوټلونو او د ګسترنومي رونق هغه په ټاپ ودی د ځکه چې خلک چې د خلګت پروتکول هغه بیرته لاړ خپل هیواد ته او دغه ترڅنګ به امراستي دی کوم شولې افغانستان خو داسې نه دی چې د طالبانو په وخت کې مجبور دی چې خپل لګښتونه د تامین لپاره یعنی د انکشافي بودیجې لپاره د بهر څخه مرسته وغواړي دا د خاص خو کوم تاسو د سالنګ لارلو د خو د شرویانو د مرستې پر بنسټ جوړ شوی دی که زمونږ د کابل او ننګرهار سړک دا خو جرمنان راته جوړ کړی دي کدا مؤسسات تعلیمی لکه پولیټکنیک لکه کابل فونتون لکه نور معتبر ملي مؤسسات علمی مؤسسات د ټول د خارجانو په مرسته جوړ شوی پولیټکنیک روسان جوړ کړ شورویان البته او دا کابل فونتون امریکایي کړل د لیسی استقلالي فرانسویان او افغاني لیسی جرمنان او همدارنګه نور فرانسویان ټول پکې سرخته ول دا چې افغانستان په یو انځوخ قرار لري د خپل ناورین زیاتې نو په دې خاطر باندې پکار دي چې مونږ یو فعال بهرنی ډیپلوماسي ولرو او د نن په افغانستان کې د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره چې دنیا لپاره دی قبول وړ وي او د ملت د افغانستان لپاره وي باید مونږ ورودانګو. نو افغانانو ته پکار دي چې یو مقتدر مشروع رسمي او پو پاک او آگا یو ادرس شو کی سیاسی ترسو چې دا نه جوړیږي پنګاونه په بشپړ توګه نکی په افغانستان کې باید ځان ته دوکا ورنکو. دا خو ناشونی دي چې مثلا نړیوال بانک تاسو سره همکاري ونکي، ایشن ډیولپمنت بانک تاسو سره همکاري ونکي، آی ایم ایف تاسو سره همکاري ونکي، نور بینلی اگزام بانکونه تاسو ته قرضه درنکي، او دا مشروع مرسته لکه توسیع پایدار ملل متحد چې د ټول هیواد ته ورکړي تاسو درنکي. دا خو ورسته پاتې والی په خپل ځای کې پاتې کیږي او زمونږ داخلي منابع دي کافي کفایت نه کوي چې موږ ټول ستونزې سره حل کړو. په دې خاطر پکار دي چې په اول ګام کې موږ دغه چې اساسي بنسټیز مسلې ته هم باید پام وکړو.
بسیار تشکر میکنم حافظی صاحب از صحبتتان و سوال ما به نحوی برمیگرده به می موضوع. خب افغانستان قبلا حکومت داشت، حالا کمک های بسیار گزاف طوری که شما یادآوری کردین به افغانستان آمد، در 20 سال گذشته هم منابع خوبی هم داره افغانستان. به نظرتان مسئول اصلی مشکلات افغانستان کی است؟ مثلا حالا نمیتونه بگویم تنها طالب هاست، اگر نمیتونه بگویم جمهوریت هست، کی هست، چی هست مشکل اصلی افغانستان که به عوض رفتن به سوی بهبود همه ساله وضعیت بدتر شده میره با وجود که منابع داره ای کشور در چهارراه بسیار خوب در موقعیت جغرافیایی بسیار خوب است؟
به طور است که دنیا یک دهکده کوچک شده و همه ساکنین عزیز مکلف هستند که بعضی اصول و معیارهایی را که بر زندگی با همی لازم است مد نظر بگیرند. در گذشته قوای خارجی در اینجا بود، ما همراه 100 چند کشور دنیا روابط داشتیم و همراه 34 کشور سفارت داشتیم، رفت آمد داشتیم و مناسبات تجاری و مناسبات صنعتی و مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشتیم، ولی امنیت در داخل مملکت نداشتیم و راه ها ناامن بود. مردم از این ولایت تا ولایت دیگه رفتن نمیتونست، دیگه فساد گسترده وجود داشت که کمک ها را بلید و در پالی از او یک برنامه مدون اقتصادی که در اون منافع اولیای اقتصادی مملکت تعریف شده باشه نداشتیم. حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت بارها از امی رسانی شما و از دیگر رسانه ها ما فریاد کردیم که باید معلوم باشه که خطوط اساسی وظایف اقتصاد دولت چی است، ما در کجا قرار داریم، وضعیت چیست، از کجا به کجا باید حرکت کنیم و امکانات ما به حرکت چی است، کمبودای ما چی است و از دنیا چی می‌خوایم. حکومت ها رفتن و آمدن ولی تا به امروز هم ما خطوط اساسی و وظایف اقتصادی دولت به ایش یک کل نداریم. معلوم نیست که حدود مناسبات بخش خصوصی با سکتور عامه چی هست، وظایف سکتور خصوصی چی هست و دولت باید کدام تسهیلات فراهم کنه. تقاضای مشخص ما اگرچه از طریق اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و قبل اتاق صنایع افغانستان و دیگر نهادهای سکتور خصوصی مسائل وقتاً فوقتاً با مقامات دولت قبلی و دولت موجود گفته میشه، ولی حالی که ما امنیت داریم و یک اندازه فساد هم کمتر شده، ولی مشروعیت بین‌المللی نیست، کمک هایی که وجود داشت دیگه وجود ندارم و ما متکی و محدود شدیم به اقتصاد ریاضتی که از منابع داخلی تامین میشه و این کافی نیست. بنان در قدم اول ما ضرورت به یک محور فکری و رشد اقتصادی داریم. باید ما عقلای خود پاری هم قرار بدیم و راه رشد، مثل که دین سیاوپینگ در چینی که 1 میلیون نفر سالانه از گرسنگی اونجا میمرد در سال، ولی حال نه تنها برای کل مردم با نرمای تغذیه فیزیولوژیک مواد خوراکی تهیه میکنه، بلکه یکی از اقتصادهای بسیار رو به رشد و نیرومند دنیا است که تا پیش بینیش در سال 2027 تولید ناخالص داخلی شاید از امریکا زیادتر شد. بنابرای دلائل ما هم نیازمند یک اندیشه رهنمای ملی در بخش اقتصاد هستیم که باید هر کس همه جوانب تمام امکانات در یک مسیر بسیج شود و افغانستان به رستاخیز اقتصادی ضرورت دارد از این منزلی موجود برایه. با شرایط موجود و با این گرفتن کمک ها و یارانه ها و گدایی کشورها بروش نرسیدن و فقر مهار کده نتانستن. برای به دلایل ما به یک اراده سیاسی قوی با یک دولت مقتدر مشروع که با ارزش‌های متمدنانه جهانی سازگاری داشته باشد و مقبولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد و در منطقه هم مورد احترام و پذیرش باشد تا از ملت افغانستان به خوبی در دنیا نمایندگی کرده بتواند. ضرورت داریم.
بسیار تشکر.
وقتی که ما این مناسبات ما فراهم کرده بتونیم منابع کافی به رشد داریم، نیروی کار خوب داریم، مردم با استعداد داریم، معدن داریم، جغرافیای خوب داریم، زمین خوب داریم، آبای سرگردان داریم، کل گزیا مؤلف های رشد است.
بسیار تشکر میکنم. با شما برمیگردیم. احمد شکیب اگر اجازه باش از آقای وهاب یک سوال دارم. باز شما سوال ها شروع کنین. آقای وهاب، گزارش های است و ما یک برنامه داریم به نام برنامه صدای شما. همه روز مردم زنگ میزنه از کمک های نهاد های مدد رسان، شکایت میکنن که کمک ها شفاف نیست، به مردم نمیرسه. حتی شما از زلزله زده ها یاد کردین که اینا با مشکلات شدید مواجه هستند، در حالی که گزارش هایی که به شما از مردم یک تماس میگیره میگه کمک به حد کافی رسید، اما کمک ها به صورت منظم، به صورت شفاف نمیرسه به مردم، در صورتی که حتی اگر میشد به اینا خانه ها جور میکردن برشان کافی بود پول هایی که رسیده. اول خو چقدر کمک ها شفاف است؟ خصوصا کمک های WFP بسیار زیاد انتقادات شدید است که ما همیشه از سخنگویاشون دعوت میکنیم که بیان به برنامه ها، اما اکثر اوقات حاضر شده نمیتونن. به نظر شما چقدر کمک های مدد رسان، نهاد های مدد رسان و خصوص WFP شفاف است در افغانستان و به مردم نیازمند میرسه مستقیم؟
بله، لکه څنګه چې تاسو پښتنو کړه، نو په لومړي ورځ کې ټول هغه کورنۍ ته چې دوی اړمندو مرسته تر ډېره زیاته ورسېدلې، نه یوازې د WFP لخوا، د دې تر څنګ د دلته چې کومې فعالې موسسات یا نېشنل این جی اوز دي یا انټرنېشنل این جی اوز دي او دغه د خیریه بنسټونو لخوا، د ایران لخوا زیاتره ځوانان دغسې مختلف دغه تجارانو لخوا دغه خلکو ته مکمل په اندازه مرستو رسېدلې. د WFP د مرستو په اړه به زه دومره فقط وایم چې WFP د خپلو هلو ځلو لپاره دومره وکړل چې په هر هغه کلي کې چې هغې ته نور کلي نږدې دي، مطلب یو سینټرل پوینټ ته، هلته نه هغوی خپل غټ غټ کیمپونه جوړ کړل، دلته ساحه کې غټ غټ کیمپونه جوړ کړل، دلته به دوی خپل هغه مواد چې دوی غواړي توضیح کړي هغه یې راوړل، هغه یې توضیح کول. خو مرستې خو ټولو ته رسېدلې، دا خو معلومه خبره ده، مطلب چې څومره کلي دي، دلته دوه اویا کلي دي چې هغه ډېر متضرر شوي دي، یعنی په زندهجان ولسوالۍ کې چې هغه ډېر خراب شوي دي. خو ستونزه دا ده چې خلک زیات دي او مرستې کمې دي، نو په دې وجه باندې خلک زیاتره شکایتونه کوي. دغه هغه مرسته چې دوی ته په لومړی میاشت کې ورکړل شوې نن تقریبا 14 ورځې بعد درې میاشتې د دې موضوع پورې شي، تقریبا اتیا یو اتیا ورځې کېږي. نو دغه د دوی وسته دوی ته چې لومړی کې مرسته ورکړل شي، هغه مرسته اوس په ختمېدو، ځکه دا خلک نور نه کاروبار لري، ته دوی غټ کاروبار مالداري وانه چې دوی به مالداری کوله، هغه هم مسلمان ځت للی د ټولو چې هغه کوم مالونه هغه خو یا د یخ له وجې نه شو یا فرض کا د اوبو د نشتون له وجې، مطلب یو بحران راغلی چې هغې د وجې دوی د خپل مالونه هم د لاسه ورکړل، د دوی د نور د آمدن کوم وسیله نشته. نو هغه مواد چې دوی واخیستل هغه خلاص شو، په یو میاشت کې خلاص شو یا په یوه نیمه میاشت کې خلاص شو، اوس دې خلکو سره نور مواد خلاص دي، آمدن نشته، دوی مجبور دي چې شکایتونه وکړي. او د نوي کال دپاره چې کومه بودیجه اعلان شوې ده، د هغې لپاره پروګرام نیول شوی دی، نو هغې لړۍ بلانې شروع شوي. نو د اوس د خلکو شکایتونه په ځای دي او په ساحه کې دغسې مشکلات شتون لري.
مننه. راځئ چې دغه بحث لږ څه پراخ کړو. اسرار صاحب، غیر د هرات نه په مجموع کې دغه وضعیت د افغانانو، ځینې کډوال هم د پاکستان نه شړل شوي دي او په جبر ایستل شوي دي، وغواړو که ونه غواړو دا خپل تاثیر لري، او په دغه وخت کې دا خلک ایستل شول چې ژمی او په کابل کې ژمی ده او په نورو ولایتونو کې هم سخته یخنی ده. په مجموع کې دغه وضعیت ته څنګه ګورئ؟ آیا دغو خلکو ته هم د سرپناه په برابرولو کې مرسته شوې ده؟ کوم عاجلو مرستو ته دوی اړتیا لري؟
دوست صاحب، لکه څنګه چې تاسو د افغانستان په وضعیت پوهېږئ، دا اوسنۍ موضوع نه ده، ډېر د پخوانه چې دا موضوع ده، چې کله هم په دلته کې ژمه راځي ډیر خلک د یخ نه شکایت کوي او ډیر د سپیسی هم لیدل دي چې یخ ته ډیر کوچنیان خپل مطلب مرشوی دي. نو دا ستونزه عمومی ده، دا په افغانستان کې ستونزه لري ځکه یخ ډیر د خلکو سرپناه کمه ده. نو په کوم څه مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي اوس ته په تورخم کې کیمپونه جوړ شوي دي، هلته هم زموږ فعالیتونه شته، زموږ د ټیمونو فعالیتونه شته، هلته هم هغوی ته د خیمو نه مطلب دغسې کیمپونه جوړ شوي دي. چلته ورته د لیټرین په برخه کې سہولتونه برابر شوي دي، د اوبو په برخه کې ورته سہولتونه برابر شوي دي، چک ټینکۍ ورته لګېدلې دي او دوی ته هر ورځ واټر ټریکنګ کېږي. او هلته هم همدغسې مطلب چې څنګه دلته بحران نغره دا هم یو بحران دی د مهاجرینو چې په ډېر لوړه کچه باندې مهاجرین د پاکستان څخه راغلل. نو هلته هم دغه ستونزه شته دی، او خو په خاص کر کابل کې چې موږ دا وروستۍ کې راپورونه وکتل یا موږ دلته کې د کومو دوستانو نه اورېدل یا شکایتونه موږ ته ډېر راځي کېږي، په کابل کې دا ستونزه د خیاو سره رسیدلې ده چې وګوره هیڅوک هم د سوخ لپاره څه نه لري، مطلب زغال اخیستلو وخت څوک نه لري یا د لرګي اخیستلو وخت، او له دې نه بغیر نه کیږي. برقونه د کابل هغه څه دي مطلب ډېر نه، په ژمي کې دغه هم یو غټه ستونزه چې د برقي بخاري څخه استفاده وشي. نو دغه مشکلات چې دي دوست دا اوسنۍ نه دي، دا په افغانستان کې د پخوانه را روان دي. په ژمي کې دغه سکیسونه موږ ډېر زیات لرو او موږ سره ډېر مخ کیږو.
تشکر میکنم آقای وهاب از شما. حافظی صاحب، من همین سوال پیشتر من از شما میپرسم. خب نهادهای زیاد مدد رسان از سالها به این طرف در افغانستان، اما قسمی که فقر در افغانستان در حالت افزایش است، اینا حضور دارن مثل WFP و دیگه سازمان ها، یکی از عمده ترین شانم اینا هستن. به نظر شما چرا اینا از وقت آمادگی نمیگیرن؟ به خاطر بودجه هم، به خاطر افغانستان میگیرن. میفهمنم که افغانستان یک کشور است که زمستان سخت داره و با فرارسیدن زمستان شاره ها بسته میشه، کمک بس مناطق دوردست به جایی که نیازمندا اوجه زیاد است رسانده نمیشه. اینا چرا از اول از وقت آمادگیشون نمیگیرن؟ خب حکومت های افغانستان خب به دلایل یا توانایی ندارن یا که فساد بوده، توجه نبوده، اما حداقل این سازمان های بین المللی که مسئولیت دارن و در کشور حضور دارن، اینا با وقت اقدام نمیکنن. با زمستان که رسید میگن راه های مواصلاتی بسته است، کمک نمیرسه، بحران بشری است. دلیل چیست؟
اوی دلایل مختلف داره. یک دلیلی است، اولین دلیلی است که کمک های بشر دوستانه در مجموع برفت اقتصادی مملکت ها کمک نمیکنه. ای یک مسئله و یک مسئله یک دوای مسکن است که درد از بین نمی بره، ولی تسکین می ته برای لحظات چند. این کمک ها همیتر یک چیزی هستی، کدام بازده اقتصادی نداره که شما مثل یک فابریکه که تولید کنه و از پس تولیدات از اون ما شما عرضه کنیم در بازار یا صادر کنیم به خارج. یک بوجی آرد می تن، یک بوجی گندم می تن، او را می خورن می ره خلاص می شه، دیگه کدام بازده نداره. اول مشکلش ایست. مشکل دومی است که خود مؤسسات کمک رسان اینا میانجی هستن، اینا کدام WFP یا کدام بودجه خاص ندارن خودشان، اینا به نیابت از کشورهای کمک دهنده پولای از یار و امکاناتی از یار میارن به مردم افغانستان میرسانن و در بدل از او خودشان هم مؤسسه ملل متحد و مؤسسات همکار از او مؤسسات جهانی یک فیصدی از این کمک ها را به نام مصارف ادایی خود میگیرن، یک اندازه دیگه به نام مصارف عملیاتی خود میگیرن. باز چون خود از یاد تمام نقاط مختلف افغانستان در دهات و ولسوالی ها دفتر و امکانات ندارن، باز اینا اینجوهای قراردادی دارن که در کشور در ولایت مختلف اونا باز به نیابتی از یا این وظیفه را ادامه میتن و به افغانستان پیسه را از خارج میارن، باز بعد از او به وا میتن که در نقاط مختلف ایره تقسیم کنن و اونا هم باز مصارف اداری دارن، باز مصارف عملیاتی دارن. در گذشته باز مصارف امنیتی هم داشتن، کال امنیت خوب شده نسبت به گذشته. به هر صورت نصفی از امی پولی که میگیرن او هزینه میشه در این مصارفات، نیمش میمونه. اینا کشورهای مختلف اولویتاشون فرق میکنه. یک سال مثلا نیم سال مسئله غزه به کمک نیاز داره، اوکراین آورای از او به کمک ضرورت داره، حوادث طبیعی که در دیگه جای دنیا صورت گرفته اونا به کمک ضرورت دارن. همیشه تضمین شده نیست که کل دنیا کمک های خود به افغانستان بدن.
و چقدر
گل نیست. لذا ای ارزمه است که اینا پیش بین هستن یا تقاضا میکنن. به سال مالی گذشته مؤسسه ملل متحد از دنیا تقاضای 4.6 میلیارد دلار کرده بود برای افغانستان، ولی اونا در بهترین حالتش 30% قبول کرده بودن. این 70% پیشبینی از آن رد کردن و ندادن برشان.
و آلم
خبر دارین که بارهای اعلان کردن که ما 15 میلیون نفر از لیست کمک گیرنده ها کشیدیم. و خودش یک فاجعه است.
بله. و حالا فساد چقدر بله. از ادارات به خاطر که شکایت بسیار زیاد است. من پیشتر از آقای بها پرسان کردم. دمی مورد شکایت بسیار زیاد است. مردم شکایت میکنه که کمک ها از طریق وکیلای ناحیه، مقامات حکومت طالبان، کسایی که یعنی زور دارند منطقه گرفته میشه، به افرادی داده میشه که مستحق نیستن. شما فکر میکنین میتونه این هاتها کمک های خودانه به صورت شفاف و مستقیم به مردم برسونه؟
اول خدمت شما عرض بکنم که نصف از این کمک ها خود اول میرنه مصارفات سازمان ملل متحد اداری و عملیاتیش. این موترهای که ندارن و این زندگی که دارن، کرای خانه که دارن، تنخواه 10-15 دلاری که دارن، خاطر این پیشی کمک تامین میشه. هر پروژه بر خودش امو هزینه های خودم دارن. باز با اینجوا که میتونه اینجوا مقت خودم میگیرن، ایش فساد هم نشه، نصف پیسه در را رفته. اصل کمکی که گفتم مثلا 100 میلیون در قبل نیست، 50 میلیون برای در صحنه عملی به شکل فیزیکی به مردم باید داده شود که باز در اونجا باز مشکلات محلی وجود میاد. به طور مثال شما در هر جای مملکت که بخواین کمک برسانین، شما نیاز به امنیت دارین، نیاز به حمایت دولتی دارین، و کسی که این حمایت هم میتونه شما و این امنیت هم میگیره، اونا هم ایمال نفوذ کرده میتونن. و برازی که یک مامور سازمان ملل در یک از قریه افغانستان اگه خود سرانه کار کنه بندیش میکنن، اون کار کردن نمیتونه. لازم یا مجبور هستن که امو ادارات محلی را کلاناشان و مسئولین هم رعایت کنن. وقتی رعایت بکنن و الاستعزار را قبول کنن، از اینجا خوش فساد شروع میشه. غیر از اون باز مسائل نفرای هستن به اونجا که هیرارشی وجود داره. این یک سلسله مراتب است که ولسوال است و باز مثلا نفرهای نزدیک از واست و باز قریه‌دار است و ملک است و باز ملای ماما است و یا کلشان باز همون طبقه هستن که اقشار هستن که با خود حکومت دهنده ها و حکومت رابطه نزدیک دارن. و وقتی که از واه اضافه ای کرد و اونا تأمین شدن، اونا اکثر فقیر هستن، تلیز کنان سرادمند هستن، همین قدم های پایینی که در حکومت کار میکنن و همین کسایی که در اونجا ملک یا یک کاری هستن یا وکیل گذار هستن، یک چیزی هستن، اینا هم مردم فقیری هستن و سطح زندگیشان، عوایدشان به این صورت زندگیشان کفایت نمی کنه. یک نفر مثلا 8000 افغانی تنخواه داره و 9 عیال در خانواده خود داره برای تأمین زندگیش. یک تفاوت بسیار زیاد بین نیازهای زندگی و بین درآمد وجود داره. به این اساس طبیعی است که اینا از این کمک ها استفاده میکنن. وقتی که استفاده کنن به مردم مستحق فقیری فقیر بسیار کم میرسه یا چیزی نمیرسه. این شکایت ها نو نیست، این شکایت ها همیشه بوده و حال زیادتر شده.
وهاب صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې پاکستان یو شمیر کډوال په زور ایستلی دي، ایران هم کډوال راغلی او په یو شکل باندې ایستل کیږي، دوی هم دغه کډوال چیرته ځای په ځای کیږي؟ آیا تاسو ورسره لیدلی دي؟ دوی کوم ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بله دوست صاحب، زمونږ اوس هم یو پروژه په اسلام قلعه کې چې د افغانستان صفر نقطه ده هلته شروع ده، او هغوی هم چې د بارډر نه دی خوراوړي یا د پولې نه دی خوراوړي، نو دلته دوی ته یو کیمپ جوړ شوی. لکه څنګه چې موږ په تورخم کې د کیمپ شاهدان یو، همدغسې یو کیمپ دلته په اسلام قلعه کې هم جوړ شوی دی، چې دلته هم دوست صاحب لکه څنګه چې موږ په جلال آباد کې ګورو یا په تورخم کې ګورو، مطلب چې همدغه د نړیوالو موسسو له خوا مرستې کېږي. دغلته هم موږ د اوبو په برخه کې او د لیټرنسو برخه کې فعالیتونه وس لرو چې موږ دوی ته د اوبو اسانتیاوې یا د لیټرن فیسیلیټیز دا چې کوم دی دا ورته برابرو. نو دوی ته هم د مختلفو ان جی اوز لخوا مختلف مرستې کېږي. څوک راځي نقد مرستې کوي، څوک راځي خوراکي توکي ورکوي. موږ د اوبو یا د په برخه کې د واش په برخه کې هلته کار کوو. نو دغسې د مختلفو اداراتو خلک راځي د لنډ وخت لپاره، مطلب دغه مرستې چې کوم دی دا د لنډ وخت لپاره دي، کوم مطلب یو میاشت دوه میاشتې دوی سره وشي دا استعمال لري چې دا مرستې ډیر سره درې یو دا خلک د ډیر ستونزې سره مخ شي نو د اوس لپاره خو دوی سره خبر خپل کیږي یعنی د ژوند هغه دومره سنتیاوي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته برابرېږي کو هغه په هر برخه کې کو د نقد پیسو په برخه کې کو د خوراکي توکو په برخه کې یا مطلب دغه د واش په برخه کې چې په دې برخه کې وبښ شو دغه لیټرین شو دغه شې نو دا هر څه اوس په نظم منظم دي په هغه کمپونې کې چې موږ په ورځ کې یا دوه ورځې باید حتمنه ته دیدنه کوو نو خلک ښه دي هغه شیان چې دوه تل کېدل رشته خو دا چې تر کومې دا دوام کوي نو دا معلومه ده
خا ملګرو ملتونو تازه غوښتنه کړې ده چې 3 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري څو وړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي تصفیهږي چې د هر کال په تیرېدو سره د کشمیر لوړیږي او د نړیوال ټولنې له خوا هم هغه ډول ژمنه چې په کار ده نکیږي څو دغه پیسې ورکړل شي او دغه مرستې ورسیږي فکر کوي چې د نړیوالو مرستو کمیدل به خلک څونه غیزمن کړي د دې وروسته خصوصا په ژمي کې
بلې دوی څنګه چې په ژمي کې د بل هر وخت نه په ژمي کې مرسته ته زیات اړتیا ده او ډېر اړتیا په دې خاطر ده چې دلته کې خلک ډېر غریب دي فقیر دي لکه مطلب دا خو معلومه خبره ده چې دلته کې د خلکو اقتصادونه په کوم وضعیت کې دي کاري زمینی ډېر کم دي موږ د فابریکې یا د څه مطلب نور ځان نور چې خلک لاړ شکارو کې او د میش په خره کې دوی اندازه پیسې لاس تر وړي تر څو په دوی مطلب خپل کور مته سیدل ټکی زراعت چکم دا هغه په هرات ولایت کې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې چې موږ ګورو وچکالي د څو کالو راهیسو دلته کې مطلب خپل وچکالي دا د غیر ترڅنګ معنی اوس خو من شوه د خنور موږ د سه فابریکې یا د سه څنل لرو چې خلک د کار وکړي نو خلک اوس هم د مشکلاتو کې مخکې هغه مرسته چې اوس د نړیوالو موسسو لخوا کېږي مطلب د نړیوال ارګنایزیشن لخوا کېږي کله دا مرسته پیکه شي نو خلک بل ډېر نور مشکلات سم شي اوس خو خدي مطلب هغه مرسته چې کېږي هغه په ډېر شفاف ډول خلکو ته رسیږي ځکه دغه مرسته دغه سند چې فرض کومه د یا یو ان جی او د نړیوال سازمان څخه خلک مستقیم خلکو ته ورکوي نه په دې کې داخلي چې کوم مونږه ریاستونه لرو وزارتونه د ټول پکې سکیل وي په دا ریاست اقتصاد او ریاست ماجرین او ریاست انکشاف دي هاتي د ټول په نظارت کې بیا د هر ولسوالۍ چې کوم نمائندګي د هغه په نظارت کې د کلی ملک په نظارت کې د هغه غړمن خلکو تر رسیدنه دی یو پروسه ده د سنلې چې د امرست مستقیم د یونیسف یا د اوچا یا د نورو دبليو اف پی له خوا غسل کیږي او خلکو ته ورل کیږي نه دا د ټول کې افغانستان کې بیا د دې لپاره مکتوبونه انځا کیږي د دې لپاره کلی ټاکل کیږي بل انکشاف دي هات سره هر کله صف ده چې په کوم کلی کې څومره شي تل زیاده په کوم کلی کې څومره نفوس ته نو دوی چې کله هلته کې مراجعه کوي هغه ته خودل کېږي چې فرض کړه تاسو پلان کې کړی تلل شي هلته دومره خلکو ته اړتیا ده توضیح کوي د هغوی په هدایت سره دوی زی نو دا کومې مرستې چې راځي دا خو ډېر په شفاف ډول خلکو ته رسیږي او د خدای مرستې ما وړاندې مو ویلې متاسفانه چې بسنه نه کوي لا ډېر مرسته ته اړتیا ده تر څو خلک د ژمي د سخت وضعیت څخه ووځي او خپل ژوند په سوکالۍ سره وکړي
بسیار تشکر آقای وهاب از شما تقریبا کمتر از 8 دقیقه دیگه به ختم برنامه داریم حافظی صاحب اگر چی راه های حل بسیار بعید به نظر میرسه و خصوص کمک به کسانی که به کمک های اضطراری ضرورت دارند در زمستان خصوصا کسایی که در جای قرار دارند که راه ها بسته است و دسترسی به اونا بسیار سخت است شما انتظار دارین که از بحران جلوگیری شود در مناطقی که مردم واقعا در خطر گرسنگی قرار دارد از زمستان و در خطر سردی قرار دارد فکر میکنین کدام راهی وجود دارد کار میشه به اینا کرد؟
خوب راه های البته وجود میداشته باشه همینشه میگم و احتیاج مادر ایجاد است در قدم اول خو در شرایط بحرانی بر تأمین سوخت و ای که در پالوی گرسنگی مردم از خنک و سرمان مرن دولت میتونه که از منابع زیرزمینی افغانستان مانند زغال سنگ مانند تیل خام از یا که استخراج میشه تیل خام و زغال سنگ هم برای مردم یارانه بتن و کسایی که فقیر هستن و توان خرید ندارن بر نجات از واد در زمستان چون این منابع طبیعی مملکت مربوط به ملت افغانستان است دولت ها به نیابت از ملت از استفاده میکنن اینا باید به مردم به اندازه نیازشان در یک حد متعادل امی در خدمت مردم قرار بتن امی منابع سوخته تا حد اقل اینا از در پالوی گرسنگی از سرما تلف نشوند یک راه همی است، چون خوشبختانه همی مادر ما هم در ولایت مختلف است و هر ولایت اگر بچندین با ولایت هم جوارش تخلیص بتن مادن شه او قدر زیاد هم ضرورت نیست، ممکن است 4 میلیون تون کنار روان میکنن، اگر 1 میلیون تون یا کمتر از 1 میلیون تون 500 هزار تون در آستانه زمستان و نیازمندا مدد برسانن این بسیار یک ثواب کلان هم است و مردم از شدت سرما تلف نخواهند شد. و دو مسائل دیگیش که است، اول خو دوست ما فرمودن که بسیار شفاف است، ما در این مورد گزارشی که وجود داره بسیار شفاف نیست، تا اندازه شفافیت هست اما به اندازه کافی نیست، باید کمکام زیاد شود، جامعه بین‌المللی هم وجدان مکلف است که به مردم مستمند و نادار افغانستان در این شرایط سخت کمک کنند و این مکلفیت انسانی خود فراموش نکنند، برازی که شرایط بسیار خراب است و مردم به نهایت فقیر هستند، مردم از نهایت فقر فرزندان خود می فروشند، شما خبر دارین که حتی اعضای بدنش تعداد زیادی از مردم افغانستان یک گرده دارند یا بخش از جگر خود فروختند، این خو کار آسان نیست و ای از نهایت
بیچارگی شفافیت خبر تاسو وکړه د ما پختنه هم و ما غوښتل چې د وهاب صاحب نه دا پختنه وکړم، اسرار صاحب تاسو د افیس صاحب خبرې واوریدلې، زما پختنه هم دا ده چې تاسو د شفافیت خبر وکړه، ما ډیر شفافیت نه لیدل کیږي او د ملګرو ملتونو دفترونو شکایت کړی چې د مرستو په ویشلو کې طالبان مداخله کوي، دا څنګه شفافیت ده ستاسو په نظر؟
بله دوست ما تاسو وړاندې دی ولی چې هغه ولایتونه کې چې ما خپل کار کړی دی لیدلې مې دي، مطلب اوس کوم سل فیصده وایو دا خبره به صحیح نه وي، خو څومره چې موږ خپله تجربه ده د کې یو کس نه ښکېل چې فرق که یو کس ښکېلي هغه دې په دې کې درغلي وکړي، په دې کې مختلف ارګانونه چې هغه داخلي ارګانونه زما عبارت په چې هغې کې دغه داخلي ارګانونه ټول دي، ریاست اقتصاد وی، ریاست انکشاف دیهات وی، ریاست مهاجرین، دا ټول پکې ښکېل وی، د هر یو ته یو مکتوب اجازه په ډول مده ورکول کېږي چې تاسو پلانکي کړي تلاش شي او شفا مطلب دغه توضیح وکړي، د دې تر څنګ باندې د کلي د ولسوالۍ چې کوم مربوط ولسوالۍ ته ځي د هغې ولسوالۍ یو نمائنده، د دې ترڅنګ چې کله د هغې ولسوالۍ نمائنده دوی سره شي بیا د کلي ملک هغې په نمائندګۍ کې دغه ټولې مرستې کېږي. یو خبره زه دا منم چې هغه بعضې وخت کې موږ داسې یو کیس ولرو چې د کلي ملک یو شی نیم شی مطلب اخیستی وي یا د نور لخوا، خو ډېر کم، یعنی دا به ډېر په ټیټه فیصده وي، کوزه وایم هغه مرستې چې راځي کو په پاسه طریقه کو ډېر جګ مطلب لوړپور چارواکو لخوا دغه مرستې واغستل شي، هغه هم چې مطلب په پرده کې وي پټې وي هغه افشان شي هغه نه شمولې، خو هغه مرستې چې یو موسسې ته را رسېږي په هغې کې درغلي کول ډېره سخته ده، ځکه په دې کې یو کس یا دوه کسه نه ښکېل، په دې کې داخلي ارګانونه هم ښکېل وي، په دې کې د عام وګړي چې د کلي ملک شو یا مشران شو هغه هم ښکېل وي، نو په ډېره ټیټه سطحه به دغه وي، او که په لوړه سطحه کېږي چې هغه مطلب د زموږ د نظر نه لري نو هغې په اړه بیا زه نه پوهېږم. مننه
افیزی صاحب مهربانی، دغه خبرونه به تاسو سره ورو ورو جامبندی کو، تاسو د شفافیت خبره وکړله او موویل چې دونه شفافیت چې ویل کیږي هم نشته، د تاسو خبره یوازې نه ده، د ملګرو ملتونو ادارو هم ورته شکایتونه کړي دي، اوس څه باید وشي چې یو شفافیت رامنځته شي؟
اول خو لکه چې مخکې ما عرض وکړل خو باید موږ د دغه درویزي څخه ډډه وکړو، بس مو دي دا کلونه کلونه کیږي چې افغانستان په اول صف د درویزګرو د دنیا قرار لري، موږ هم خو غرور لرو یو ملت یو، تر کومه پورې ګدایي وکړو دا خو صحیح نه دی، باید د افغانستان د طبیعي منابعو څخه ګټه پورته کړو، باید خپل د بین المللي امکاناتو څخه ګټه پورته کړو، باید د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو، د کار د ایجاد لپاره کار وکړو، تر کومه پورې زموږ د ټول ترکیز په همدغه و چې بیا د دنیا څخه ګدایي و درویزه وکړو، دا فکر باید بدل شي په اول سر کې. دوهم دا چې دا چې اوس اضطراري حالت دی، خلک یو مړېدودي ته اړ دي، نو په اوسنۍ شرایطو کې دا اول خو مرستې باید زیاتې شي چې د دنیا د پاملرنه وکړي چې افغانستان خو ډېر ضرورت لري، په خپله دوی وایي چې 90% لویږي سره مخامخ دي او فقر کرخی لاندی جون کهی، نو پدغه چې حالاتو کې چې دا بیا خوانی مرستی کمول هغه وخت چې مثلا 80% تر فقر لاندی ول، هغه وخت کې مثلا 3 میلیارد بشری مرستی که داری و 3 میلیارد کی دا خو معنی دغه دې چې د کلکیج لا زیاتې او بیا چې دا کم پیسې هم راځي بیا په دغه شفافیت لپاره باید میکانیزمونه شتون لري. باید بین ملي مؤسسات خپل د هغه وابسته مؤسسات څخه په سمه توګه نظارت وکړي. اوس لکه چې محترم میلمه وفرمایل په کلی کې بیا دوی خود تماس ټولو سره نه لري خلکو سره، دوی یا د ریاست انکشاف دی یاد څخه لستونه اخلي یا د کلي د ملا څخه اخلي یا د ملک څخه، خو ملک هم نفس لري، هغه د ملا صاحب هم کور لري، کالي او ډوډۍ ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې اساسي مسله ده چې عدلي او قضایي مؤسسات باید په دغه نظارت کې شتون ولري. او د بین المللي مؤسساتو څه دغه دی وختنه دغه دی چې د حکومت طالبانو ته اجازه مداخله ورنه کړي.
وقت کم مونده، من یک سوال آخره میخواستم از شما بکنم، به نظرم بسیار مهم است. شما یک مطلب بسیار خوب پیشنهاد کردین، مسئله یارانه را گفتین، به خصوصا در قسمت سوخت که افغانستان میتونه از منابع خود امی کمک عاجل از منابع خود برسانه در قسمت سوخت به مردمی که ضرورت دارن. آیا شما با حکومت طالبان تماس گرفتین؟ چون این وقت است که اگر یک نظری میتونه عملی باشه و در حالت اضطراری به درد بخوره باید مطرح شه، به خصوص که شما در افغانستان تماس دارین، با اتاق تجارت هم کار میکنین در برد رهبریش. آیا این پیشنهادات از طرف شما، از طرف اتاق شده برای حکومت طالبا که برای مردم در این حالت اضطراری از منابع داخلی یارانه ارائه کنن بتن که مردم حاجل از اقل از سردی نمورن؟
خب شما میدونین که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق صنعت و معدن افغانستان اینا برای متشبسین و مستهلکینی که با متشبسین ارتباط دارن خدمت میکنن، تقاضای یارانه و یگپا از حکومت وظیفه از یان نیست،
حداقل به عنوان کسانی که مسئول هستین یعنی آگاهی دارین.
خواهش کردیم از دوستا که کمک کنن و کمک هم کردن. در میز زلزله های ایراد سکتور خصوصی افغانستان در حدود 300 میلیون افغانی کمک کردن، کمک دولت 100 میلیون بود و کمک سکتور خصوصی در او البته در جمع‌آوری از او و در تقاضا از دوستا ما وظیفه اخلاقی خود انجام دادیم، به حیث رئیس سابق ایکو، رئیس سابق اتاق تلاش خود کردیم و میکنیم بازم. اما دولت ها ما بهشان، به دوستایی که در دولت هستن، توصیه ما و خواهش ما همی است که همی منابع مربوط به مردم افغانستان است و از طریق رسانی شما بازم یک بار دیگر تقاضا میکنیم که این منابع را در اختیار مردم قرار بدن و هم رفع مشکل مردم میشه و هم یک کار عادلانه و منصفانه است که منابع ملی افغانستان در خدمت ملت قرار بگیره.
بسیار تشکر میکنیم از آقای حافظی و آقای وهاب که در برنامه حضور داشتن. آرزو میکنم صدای آخر حافظی به حکومت طالب شنیده باشن، موضوع بسیار مهم است. و اما دیگه هیچ وقت بر ما باقی نمونده که سوالای دیگه را مطرح کنیم. اخبار وقت اخبار است، اخبار سر ساعت هم شنویم.
سلام شنونده های عزیز، من محمد احمدی هستم. خبرهای این ساعت افغانستان و جهان را تقدیم شما می کنم. برنامه جهانی غذا می گوید با وجود این که افغانستان از نظر عدم مسئولیت غذایی 8 کشور جهان است، این برنامه به دلیل کمبود بودجه مجبور شده است که امسال 10 میلیون افغان نیازمند را از فهرست دریافت کمک ها حذف کند. برنامه جهانی غذا نسبت به وضعیت آن در خانواده های افغان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است که همه راه‌های روستاییشان به دلیل برف و یخبندان مسدود شده و با فرا رسیدن زمستان ذخایر غذایی آنها نیز تمام می شود. این اداره می گوید که در افغانستان از هر 3 نفر 1 نفر بدون غذا می خوابد. به گفته برنامه جهانی غذا، اگرچه مواد غذایی در بازارهای افغانستان وجود دارد ولی مردم توانایی خرید آن را ندارند و نیازهای بشری در افغانستان در طول سال 2024 همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند. یک گروه مدافع مهاجرین و تعدادی از مهاجرین افغان میگوید که اخراج تعداد زیادی از افغانهای مهاجر توسط پاکستان باعث شده است که برخی از افغانهایی که منتظر انتقال از پاکستان به ایالات متحده هستند نیز مجبور به ترک آن کشور شوند. این گروه مدافع حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان برنامه‌های سفارت ایالات متحده به این مهاجرین بی‌توجهی می‌کند. این در حالی است که شان وان درایور رئیس بنیاد افغان ایوک میگوید که حداقل 130 افغان که برای طی مراحل ویزه مهاجرتشان به آمریکا در پاکستان به سر میبرند از آن کشور اخراج شدند و اضافه کرد که پلیس پاکستان تا اکنون حداقل 230 افغان منتظر رفتن به آمریکا را توقیف و بعد 80 تن از آنها را در زندان رها کرد. وزارت خارجه و داخله پاکستان به این ادعاها تا به حال واکنشی نشان ندادند. یک مشاور ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد. تلویزیون حکومتی ایران با مختل سازی روال برنامه‌های عادیش در یک خبر ویژه گزارش کشته شدن سید رضی موسوی را به نشر سپرد و او را یکی از باسابقه‌ترین مشاورین سپاه در امور سوریه خواند. مقامات ایرانی متعهد به تلافی این عمل گردیده و آن را نشانه ای از ضعف اسرائیل خواندند. اردوی اسرائیل تا اکنون به این واقع واکنشی تبارز نداده است. سال هاست که اردوی اسرائیل حملات در سوریه را روی هدف قرار دادن آنچه اهداف مرتبط به ایران در آن کشور می‌خواند انجام می‌دهد. وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه ابراز داشت که سهم گرفتن چین در پروژه گاز مایع روسیه به نام قطب لینک 2 نباید هدف دخالت جانب سوم و یا تحت محدودیت‌ها قرار گیرد. آژانس خبررسانی کمرسنت روسیه به روز دوشنبه گزارش داد که شرکت همکاری ملی نفت سواحل چین که حکومت چین ملکیت آن را دارد همراه با شرکت پترولیم ملی چین هر دو شامل این پروژه روسیه هستند. انتظار می‌رود که تولید نفت توسط این پروژه روسیه در اوایل سال 2024 آغاز گردد. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. نیروی بحری هند کشتی‌های جنگی با میزایل‌های هدایت شونده را به بحیره عرب به عنوان یک عامل بازدارنده اعزام خواهد کرد. این اقدام هند بعد از آن صورت می‌گیرد که یک کشتی تجارتی وابسته به اسرائیل در ساحل هند در ابتدای هفته هدف حمله قرار گرفت. وزیر دفاع هند امروز سه‌شنبه گفت که هند به مسئول نگه داشتن خطوط آبی اقیانوس هند و تأمین امنیت تجاری بحری متعهد است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت که یک تیاره درون از ایران بر کشتی MV چمپلاتو در اقیانوس هند حمله کرد. این حمله در حال صورت گرفت که نیروی نظامی به رهبری ایالات متحده تلاش دارد با آزمون‌های مشابه در بحیره سرخ مقابله کند. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ادعای ایالات متحده در مورد دخیل بودن ایران در حمله به کشتی در نزدیکی هند را بی اساس خواند. پارلمان ترکیه امروز سه‌شنبه برای از سرگیری بحث روی تایید کردن پیشنهاد سویدن برای پیوستن به ناتو تشکیل جلسه داد. این مسئله بعد از آن پیچیده تر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این موضوع را به تقاضای انقره برای خریداری جت‌های F-16 از ایالات متحده ربط داد. سویدن و فنلند بعد از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته برای پیوستن به ناتو پیشنهاد داد که پیشنهاد هر دو کشور از سوی تمامی اعضای ناتو به غیر از ترکیه و هنگری به سرعت تایید کردید. در صورتی که کمیته مربوط پارلمان ترکیه این پیشنهاد سویدن را تصدیق کند، رأی‌گیری عمومی در پارلمان آن کشور برگزار خواهد شد. متحدین ناتو بر ترکیه فشار آوردند و فرانسه گفته است که اعتبار این پیمان در خطر است. گروه‌های مسلح کم از کم 160 تن را در مرکز نایجیریا در یک رشته حملات بر روستاها کشتند. این مطلب را مقامات حکومتی محلی روز دوشنبه گفتند. رقم تلفات از شمار اول که توسط اردو گزارش شد بلندتر می باشد. این منطقه برای چندین سال است که دستخوش تنش‌های مذهبی و نژادی است. و اوکراین با استفاده از میزایل‌های کروز حمله شب‌هنگامی را بر یک کشتی بزرگ روسیه در شبه جزیره کریمه اجرا کرد که در آن حداقل یک نفر را کشت. این واقعه ممکن هر گونه سعی روسیه برای تصرف قلمرو بیشتر در اوکراین را در امتداد ساحل بحیره سیاه مختل سازد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که اوکراین با استفاده از میزایل‌های پرتاب از هوا بر بندر فیودوسیا در کریمه حمله کرده و به کشتی بزرگ در آن منطقه آسیب رسانده است. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفت که او فکر می‌کند حالا این کشتی که برای انتقال تانک‌ها و وسایل نقلیه زرهی و سربازان مورد استفاده قرار می‌گرفت از کار افتاده است. اوکراین مشخص نکرده است که در این حملات از چه نوع میزایل کروز استفاده کرده است. بریتانیا و فرانسه به کیف میزایل‌های کروز را فراهم کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن.
خبرونه همدلته پایته ورسیده است. تاسو ملتی از خر ډیر زیات مننه کوم.
ما همچنان از همیتان سپاسگزار هستم که تا حال بیننده و شنونده بودین. وقت خوش داشته باشین. اما برنامه بعدی را فرخنده جان پیمانی میزبانی میکنه که برنامه روایت امروز است.